وخت سهار اته بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونو وخت را ورسېدو. په دغه خبرونه کې چې تر نهه بجو دوام کوي، لومړی دا اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او حامد کرزي پرون له امریکایي تلویزیوني چینلونو سره په جلا مرکو کې د قدرت د شریکولو احتمال رد کړ. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د بلوچستان د معارف د وزیر مرکه درته اورو چې پرون یې تر خپل مرګ ساعت مخکې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې وې. د ورکو عزیزانو او دوستانو پروګرام هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، په پایل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او حامد کرزي د قدرت د شریکولو احتمال رد کړی. هسپانوي او فرانسوي عسکر مجبور شوي چې د قرغزستان له عمده پوځي هډې څخه چې د افغانستان لپاره کار ترې اخیستل کېده ووځي، او د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړو کې ډېر پرمختګ کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او حامد کرزي د قدرت د شریکولو احتمال رد کړی. ډاکټر عبدالله په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو د حملو په وړاندې د مقابلې لپاره د نړیوالو ځواکونو په شمیر کې د ناڅاپي زیاتوالي غوښتنه هم وکړه. د وویل که د انتخاباتو په دوهمه دوره کې ګټون کوي شي، نو نړیواله ټولنه به په افغانستان کې یو ډاډمن شریک او همکار ولري. خو ولسمشر حامد کرزي په مقابل کې په یو جلا ټلویزیوني مرکه کې د یو ډاډمن همکار په توګه پر امریکا او لویدیز شک وښود. د ډاکټر عبدالله سره د قدرت د شریکولو احتمال رد کړ او ټینګار یې وکړ چې دوهمه دوره انتخابات باید وشي. د امریکا سنا افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په اړه په دوو ډلو ویشل شوی دی. جمهوري غوښتونکي سناتوران وایي چې په دې برخه کې باید ډیر ژر پریکړه وشي، خو ډیموکراتان د صبر او حوصلې سپارښتنه کوي. د امریکا د سنا په پرونیو بحثونو کې جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو پر دې خبره عام توافق درلود چې په دوهم دوره انتخاباتو کې چې هر څوک بریالی کیږي باید پوځي ملاتړ یې وشي، خو پر دې چې دا ملاتړ باید څنګه وي او څه وخت وشي اختلاف و. جمهوري غوښتونکو سناتور جان کیل وویل دی ویره لري چې د هرې ورځې په تیریدو سره به د افغانستان د ماموریت د بریالیتوب لپاره خطرونه زیات شي، خو د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ډیموکرات سناتور کارل لیوین ټینګار وکړ چې ولسمشر اوباما باید پر ځای او سمه پریکړه وکړي. راپورونه وایي چې یو امریکایي پوځي د افغانستان په جنوب کې د بم د چاودنې په پیښه کې وژل شوی. د امریکا پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا امریکایي پوځي د شنبه په ورځ وژل شوی، خو د افغانستان حکومت د دې پوځي د وژل کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په روانه میاشت کې لږ تر لږه 34 امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. ورسته له هغه چې په قرغزستان کې له هوایي اډې څخه د استفادې ژمنې پای ته ورسېدي، اسپانوي او فرانسوي عسکر دې ته اړ وتل چې د قرغزستان له عمده هډې پوځي اډې څخه چې د افغانستان لپاره کار ترې اخیستل کېده ووځي. دا خبره پرون د فرانسې پوځ او د هسپانیې راډیو کړې ده. د کاناډا د یو راډیوي چینل په حواله چې د یوې ډیپلوماتیکې منبع له قوله یې بې د نوم له اخیستو خبر خپور کړی راغلی، اسپانیا په موقتي توګه 6 عسکر او 2 الوتکې چې د مناس په اډه کې یې لرل د اکتوبر په 14 نیټه هرات ته انتقال کړي دي. د فرانسې پوځي ځواکونه هم وایي دوی خپل وسایل او عسکر د قرغزستان د پایتخت بشکیک سره نږدې هډې څخه د تاجکستان پایتخت دوشنبه ته لیږدولي دي. د فرانسې پوځ وایي د اکتوبر په پیل کې فرانسوي ځواکونو ته د مرستې رسولو الوتکه او شاوخوا 13 تنه کارکوونکي له مناس څخه وتلي او تاجکستان ته تللي. دوی هلته خپل ماموریت ته دوام ورکوي. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړو کې ډیر پرمختګ کړی. پوځ وایي دوی د کوټکی او یو غونډي سیمه چې د مخالفینو عمده مرکزونه پکې ونیولې دي. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوی چې د 14 ساعته جګړې په ترڅ کې له مخالفینو څخه د غره په څوکه کې یو مهمه برخه نیولې ده. د شنبه په ورځ پوځ وویل چې د کوټکی سیمه یې نیولې چې د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود او د هغه د یو لوی مرستیال قاری حسین د زیږیدنې ټاټوبی دی. د پوځ په وینا په دې سیمه کې د ځانوژونکو حملو د روزنې یو کمپ هم و. له پاکستانه د یو بل رارسېدلې خبر له مخې وسلوالو کسانو چې په موټرسایکل سپاره و پرون د پاکستان په بلوچستان صوبه کې پر یو حکومتي وزیر ډزې وکړې او هغه یې وواژه. پولیس وایي د معارف صوبایي وزیر احمد خان د کوټې په ښار کې ډېر سخت په سر لګېدلی و. هغه روغتون ته پر لاره مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مفتشانو یوې ډلې پرون د لومړي ځل لپاره قم ښار ته نږدې د ایران د یورانیمو د غني کولو د نویو اټومي تاسیساتو څخه کتنه وکړه. د ایران نیمه رسمي دولتي اژانس مهر خبر ورکړی چې دا مفتشان به له دې تاسیساتو څخه بیا هم کتنه وکړي. دا تاسیسات د تهران په جنوب کې قم ښار ته نږدې د غرونو په منځ کې جوړ شوي دي. د دې اټومي تاسیساتو له موجودیت څخه یوازې تیره میاشت پرده پورته شوه او له دې سره په لویدیځ کې دا اندېښنې بیا راپیدا شوې چې تهران به د اټومي بم د جوړولو پلان لري، خو ایران د اټومي وسلې د جوړولو تورونه ردوي. دوه زورورو چاودنو پرون د بغداد ښار مرکزي برخه ولړزوله. راپورونه وایي په پیښه کې لږ تر لږه 132 تنه وژل شوي او له 500 ډیر ټپیان دي. یوې چاودنې د عراق د عدلیې وزارت سخت زیانمن کړ او دوهمه چې یوې دولتي ودانۍ ته نږدې وشوه د سختې اورلګېدنې سبب شوه. د دې دواړو پیښو مسؤلیت چې په موټرونو کې د ایښودل شویو بمونو د چاودنې له امله رامنځته شوې تر اوسه چا نه دی منلی، خو د مسؤلینو په وینا داسې ښکاري چې حمله به د القاعده شبکې او باس ګوند د غړو لخوا شوې وي. مسؤولو مقاماتو د چاودنې سیمې ته نږدې سړکونه چې مړي پکې پراته و بند کړي دي. د اطفایې موټرو او امبولانسونو هڅه کوله چې ځانونه د اور سیمې ته ورسوي او مرسته وکړي. په دې حملو کې لسګونه موټر له منځه ولاړل او د اوبو پایپونه زیانمن شول. صدراعظم نوري الملکي پرون د چاودنو له سیمو څخه کتنه وکړه. دا تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل. د نورو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو انټرنیټ پاڼه وګورئ، ازادي راډیو .com او ازادی راژیو .org.
زما سلامونه منه، زه فریده هوډ سیفی یم. په روانه خپرونه کې د راټول شوو مطالبو د اوریدو بلنه درکوم. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د قدرت د شریکولو احتمال رد کړ. په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه د خلکو او کارپوهانو نظرونه خپرو. پاکستانی مقاماتو د بلوچستان د پوهنې د وزیر پر وژنې خواشینی ښودلې. هغه د خپل مرګ څخه ساعت مخکې ازادي راډیو سره پرون په مرکې کې وویل او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو خبرونه خبرو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او حامد کرزي پرون له امریکایي ټلویزیوني چینلونو سره په جلا مرکو کې د قدرت د شریکولو احتمال رد کړ. په دې مرکو کې همداراز ډاکټر عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو په وړاندې د مقابلې لپاره د نړیوالو ځواکونو په شمیر کې د ناڅاپي زیاتوالي غوښتنه وکړه او ولسمشر حامد کرزي پر امریکا د یو ډاډمن شریک او همکار په توګه شک وښوده. ډاکټر عبدالله او حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوهمه دوره انتخاباتو کې د یو بل سیالان دي. د دوی د څرګندونو په اړه احمد تکل نور معلومات راکوي.
ډاکټر عبدالله له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د اوسني حالت د بدلولو لپاره په هیواد کې د نړیوالو سرتیرو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی ته اړتیا شته. د زیاته کړه چې له اتو کلو جګړې وروسته افغانستان اوس باید په داسې یو موقف کې وای چې د سرتیرو د کمولو غوښتنه یې کولای نه د زیاتولو. د دې ناکامۍ ملامتي د افغانستان پر اوسني حکومت واچوله. عبدالله وویل تر هغه وخت چې حامد کرزی په واک کې وي د جګړې د بری لپاره هلې ځلې بل ستونزو سره مخامخ وي، خو که دای په انتخاباتو کې ګټونکی شي نو نړیواله ټولنه به په افغانستان کې یو ډاډمن شریک او همکار ولري. د همداراز وویل چې له کرزی سره د قدرت د شریکولو معاملې ته نه دی چمتو. ډاکټر عبدالله په دوهمه دوره انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره له انتخاباتو مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه د بدلون غوښتنه تکرار کړه. عبدالله له یو بل امریکایي ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان لپاره د امریکا پالیسي به په کابل کې د یو ډاډمن همکار له واکمنۍ پرته بریالی نه شي. خو ولسمشر حامد کرزی په مقابل کې په یوه جلا ټلویزیوني مرکه کې د یو ډاډمن همکار په توګه پر لویدیز شک څرګند کړ. داسې پوښتنې یې وکړې: آیا امریکا د افغانستان یو ډاډمن شریک هیواد دی؟ آیا لویدیز د افغانستان ډاډمن همکار دی؟ آیا هغه ژمنې چې دوی کړي موږ ته راکړل شوي دي او آیا له موږ سره د یو همکار او شریک په توګه چلند شوی دی؟ کرزی د خپلو څرګندونو په دوام وویل شراکت د دله نظره دا دی چې د افغانانو د ژوند مسؤلیت ته درناوی وشي، د افغانانو شتو او دودونو ته درناوی وشي، او شراکت هغه دی چې موږ پوه شو پر کومه خوا روان یو. ښاغلی کرزی هم د قدرت د شریکولو احتمال رد کړ او ویې ویل چې دوهمه دوره انتخابات باید وشي. د زیاته کړه که انتخابات ونه شي نو دا به ډیموکراسۍ او د افغانانو رایې ته سپکاوی وي. په همدې حال کې د امریکا څو مخکښو سناتورانو ویلي دي دا چې د حامد کرزی په مشرۍ راتلونکی حکومت به افغانستان د ثبات خواته بوزي کنه یوه نامعلومه پوښتنه ده. له دې ډلې یو ډیموکرات سناتور بن نلسن دی چې وایي د امریکا حکومت بله هیڅ چاره نه لري مګر دا چې د کرزی د بریالیتوب په صورت کې له بیا انتخاب شوي حکومت سره د فساد د جرړو په ایستو، د یوې اغیزمنې ادارې په رامنځته کولو او خلکو ته د اړتیا وړ خدماتو د وړاندې کولو په چاره کې ګډ کار وکړي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو حامد کرزی او عبدالله د قدرت د شریکولو احتمال رد کړي او دواړو د دوهمې دورې انتخاباتو پر کېدو ټینګار کړي. ډاکټر عبدالله څو ورځې مخکې وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان باید له دندو ګوښه شي او پر دې خبرې پرون بیا ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نږدې 200 تنه کارکوونکي له خپلو وظیفو لرې کړی شوي دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزی ازادي راډیو ته پرونه ویل چې دغه کارکونکي په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د ترسره کولو لامل لري کړی دي. خغلی بارکزی څرګنده کړه چې چرته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دغه کارکونکو درغلی ثابت شي نو عدلی او قضایی ارګانونو ته به د محاکمې لپاره معرفي شي. د دې موضوعاتو د سیړنې لپاره احمد تکل د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین ویاند عزت الله واسفي، د حامد کرزی د انتخاباتي کمپاین لویاند وحید عمر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویاند نور محمد نور سره ګډه مرکه کړې او په دې اړه یو بحث برابر کړی دی.
وصفی صاحب، د نویو شرایطو په پام کې ساتلو سره ستاسو توقعات د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون نه څه دي؟
تشکر د پښتنو نه. لکه موږ چې کوم شرایط یې خدیس په افغانستان کې په دې ترینو انتخاباتو کې د افغانستان و نوی زور کېدلې ډیموکراسي د سخته ضربه رسېدلې او د دې هم تشکر کوو چې بین المقاماتو د افغانستان د حکومت دغه درغلي رانیولې. باوجود دې هم هغه شرایط چې کوم زموږ ستا د خوانه وړاندې شوي دي هغه شرایط باید پر ځای شي چې بیا هم د دغه کرغړن حکومت سره مو د انتخاباتو پړاو ته ننوځو.
مګر تاسو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ځینو مقاماتو د لری کېدو غوښتنه هم کړې، تر اوسه پورې په خپل د خبره باندې ولاړې تاسو؟
نه یوازې دا، اگر چې موږ دا کړی مقدماتي زه فکر کوم په افغانستان کې هغه اشخاص او افراد چې په غټه سویا لکه والیان او ځینو وزیران او نور هغه خلک د حکومتي اراکینو ګر چې دا د قانون اساسي د اصولو خلاف دی، د ډیموکراسي د اصولو خلاف دی چې حکومت هم په خپل حکومت او انتخابات دي هم د خپلو اراکینو د خلکو باندې زور او فشار او په ګیروګان او اختطافي شکل باندې افغانستان په ملت کې زور اچي چې دوی په طرف باید رایه واچي. مطلقا موږ پر هغه شرایطو باندې ولاړ یو غوښتنه کوو.
د ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي کمپاین ویاند وحید عمر، ستاسو په نظر د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین غوښتنه څومره پر ځای ده؟
تکل صاحب، مهمه خبره دا انتخابات او دویم پړاو په مخ کې لرو او د منګ کې لدار د افغانستان خلک په ګډون وکړي. دا منګ اول خبره ده. دویمه خبره هم تر کومه ځایه پورې څه ده؟ ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم غوښتنې دي، تبې د هغه منګ تر راځي نه دي، هغه د کمیسیون تر راځي دي او دولت تر راځي دي. نو فورم په وې کې موجیګری وکړي تر کومه هدا پورې څه دي؟ منګ موجیګری مهمه ده. زه فکر کوم چې د انتخاباتو کمیسیون کې د دوی کارمندانو هغه کارمندانو
د هر څه په ګټه کار کړی وي، یا د منګ په ګټه، یا د ډاکټر صاحب عبدالله په ګټه، یا د هر څه. موږ دا ادعا نه کوو، خو که چیرې دوی دا فائدہ کوي چې چا په ګټه کار کړی وي، نو طبیعي ده چې کمیشن دی باید اقدام وکړي. او د معلومات دا نن موږ د مطبوعاتو نه اورو، ځینې اقدامات هم کړي دي تر ځایا پورې. د دوی غوښتنه د کمیشن د رهبرۍ په ارتباط ده، او یا هم د حکومت اراکینو په ارتباط ده. فکر کوم چې هغه به یعنی دمن په صلاحیت کې، ما په صلاحیت کې، او دمن د کمپاین ټیم په صلاحیت کې خبره نه ده، او په دې کې څه موقف نه نیسم.
مګر د دوی یو تور ده چې د کمیشن د ولسمشر حامد کرزي په پلوي کار کوي.
دا خو داسې ده، تکل صاحب د افغانستان د اساسي قانون په اساس ټول هغه کمیسیونونه چې د مستقل کمیسیون په نوم جوړیږي، دا د رئیس جمهور په صلاحیت کې دي، د اساسي قانون په صلاحیت کې ده. که هغه د انتخاباتو کمیسیون ده، که د حقوق بشر کمیسیون ده، که د اداري اصلاحاتو کمیسیون ده. بله خبره دا ده چې دا د کمیسیون مشران چې دي، یعنی د کمیسیون غړي چې دي، دوی په دولتي بستونو کې په خارج رتبه بست کې، یعنی دوی خبر کړي، او د ولسمشر په صلاحیتونو کې دا ده چې د دولت حکومت نه، دوی په حکومت کې نه دي، په دولت کې دي. د دولت عالی رتبه کارکوونکي د رئیس جمهور لخوا ټاکل کیږي. اوس دا حامد کرزی د رئیس جمهور نو طبیعي ده چې هغه حامد کرزی نه، بلکې د افغانستان رئیس جمهور ټاکلی دي. نو د اساسي قانون په خلاف خو په دې کې څه ویلی نه سو. دا د اساسي قانون خبره ده، او که چیرې دوی غواړي اساسي قانون بدل کړي، بیا دې بدل کړي. زه فکر نه کوم چې اوس یې وخت وي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی نور محمد نور، ستاسو ځواب د دې پرله پسې انتقادونو په باب، او د دغو تورونو په باب چې د ډاکټر، مخصوصا د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین لخوا پر تاسو لګول کیږي، څه دی؟
الله که څنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې جوړ شوی یو مشروع او قانوني کمیسیون ده. د کارکوونکو لپاره خپلې کړنلارۍ، د ټاکنو قانون، کړندودونه، پروسیجرونه لري. د هغې په اساس باندې اقدامات شوي دي، او اقدامات به وشي. دا چې یو څوک ادعا کوي چې باید کوم د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړی برطرف شي، په دې برخه کې زه واضح وایم، که چیرې ثبوت، شواهد، مدارک د کوم فرد په هکله، کوم کاندید او یا هم کوم نهاد یا کوم ستارې لري، دوی کولی شي چې د افغانستان عدلي او قضایي نهادونه او ځینې نور مسؤول نهادونه سره شریکي، تر څو دوی په دې برخه کې اقدامات وکړي. او که شواهد او مدارک نه لري، دا فقط یو ادعا ده. مونږ د چا د خوښۍ یا د چا د خوشحالولو په خاطر داسې ګام نه شو چاته ویلی چې دوی خوښ شي او دوی خوشحاله کړو، ځکه چې مونږ د خپلو قوانینو په اساس باندې کار کړی دی او کار به کوو.
نور صاحب، د دوی یو انتقاد او یو تور چې لګوي دا دی چې وایي هغه د معلومه شوه چې له 1,000,000 نه زیاتې رایې د ولسمشر حامد کرزي په ګټه په پیل کې اخیستل شوې وې، ده چې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه وڅېړلې او بطل اعلان کړې، هغه خو بېله خبر ده. مګر بالاخره دا د کمیسیون یو ناکامي بولي دوی چې په دغه زیات شمېر رایې جعل شوې.
په حقیقت کې دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون و چې د شکایت کمیسیون لپاره یې ښه زمینه برابره کړه، تر څو ټول محلات او هغه محلات چې د دوی په وینا مشکوک دي د سره وکتل شي، ولیدل شي، وڅېړل شي. که چېرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه یاري نه وای کړي، فکر کوم چې اصلا دا خبره به هېڅ جوته شوې نه وه چې څومره تخطیان او څومره تقلبونه شوي دي. دغه زمونږ د کار شفافیت و چې مونږ بالاخره وکولی شول پروسه په واضح توګه د مطبوعاتو په وړاندې، د خلکو په وړاندې، د ملت په وړاندې په ښه توګه واضح کړو، او هغه تخطیانې چې په عمدي ډول او یا هم په غیر عمدي ډول باندې ترسره شوي هغه تفکیک کړو او پلان یې ملت ورسوو. نو دا زمونږ د منیجمنت یا زمونږ د ادارې قوت و نه ضعف. دوهمه خبره چې په دې برخه کې ده، هغه دا چې که چېرې مونږ وایو چې هېڅ سختي په انتخاباتو کې نه کېدی باید نه وشوي، نو د شکایت کمیشن چې څه جوړي ده د افغانستان د انتخاباتو د قانون د 25 ماده پر بنسټ باندې د شکایت کمیشن د دې په خاطر جوړ شوی چې تر څو شکایتونه وڅېړي.
بله ښاغلی وصفي، تاسو خو تور لګوي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون او د ولسمشر حامد کرزي پر انتخاباتي کمپاین باندې چې له 1 میلیون زیاتې رایې دوی تاسو وایئ چې دوی تقلب کړي دي، مګر په تاسو باندې هم تور دی چې لږ تر لږه 300,000 رایې ستاسو په ګټه هم جعل شوي دي. د دې په وړاندې ستاسو ځواب څه دی؟
زه دا ادعا یوازې نه کوم چې په افغانستان کې یو جهات یا بل جهات درغلي کړي، خو چې وایم څوک یو متل لرو چې مشر غومبر وي اختر یې مازدیګر وي، دوی څنګه ادعا کوي چې د شکایت کمیسیون جوړ د همدې لپاره دی؟ که درغلي شوي باید چې هغه مجراګانې چې هر چا کړي باید هغه محاکمه شي. زموږ سوال دا دی، دا که مونږ کړي، که دوی کړي، که د ډاکټر صاحب اشرف غني خلکو کړي او که ډاکټر بشردوست صاحب خلکو کړي، که هر چا کړي، منظور دا دی په درستې اشتباهګانې به پیخېږي، لیکن په داسې پراخه پیمانه درغلۍ چې وخت شروع کېږي نو بله مجبوره کېږي چې زه به یې کوم. که
نور صاحب څومره تاسو ډاډ ورکولی شئ چې بله دوره انتخابات به شفاف وي او په هغه کې به درغلي نه کېږي؟
تر کوم ځای پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وس کې ده او دوی به خپل ټول وسایل او امکاناتو پرسنلو دا په کار واچوي تر څو په ښه توګه ټاکنې ترسره شي. مونږ د دې لپاره بشپړ پلانونه نیولي دي تر څو دغه ټاکنې په ښه توګه ترسره کړو. نو په هر حال څه شی چې په دې برخه کې ډېر مهم دی هغه دا چې خپله د کاندیدانو ناظرین هم باید مهال کې نظارت وکړي. دا سنه لکه د زمري د 9 ټاکنې په شان ځینو کاندیدانو خصوصا دغه دوه کاندیدان چې اوس یې دوهم راوند ته لاره پیدا کړې ده هر یو یې د 1500 شاوخوا کې خپل نمایندګان اجنټان مونږ ته معرفي کړي ول او دا شمنه کړي وه چې د هر محل څخه به مونږ څارنه کوو. نو ولې دوی په دې شکل باندې په ښه توګه څارنه ترسره نه کړی؟ نه خپل هغه ناظرین ورته ځین کړي. دا کارته بیا هم مونږ د دې څخه غواړو چې خپل ناظرین په ښه توګه وپوهوي او دغه د دوی حق ده چې باید په هر محل کې د شروع څخه تر وروستیو پورې د ټولو محلات یو یو ناظر ولري او د هغې څخه څارنه وکړي تر څو ډول تختی ترسره نشي. که چیرې تختی وینئ د هغوی جلوګیري یا مخنیوی دوی کولی شي. د قانون په اساس باندې د کاندیدانو استازي دا حق لري. نو څومره مسؤلیت چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راځي ده دومره دغه دوو کاندیدانو ته هم د دوی نمایندګانو ته هم دا مسله راجع کېږي. درېیمه خبره چې په دې کې ډېره مهمه ده، د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر کارکوونکي چې په تېره دوره کې د زمري په 9 ټاکنو کې په ښه توګه خپل کار نه و ترسره کړی، هغه به مونږ نه استخداموو، مونږ به په دنده نه ګمارو تر څو دا ټاکنه په ښه توګه پلي شي ترسره شي.
واصفي صاحب، ستاسو سیال لوری او همداراز یو شمېر هغه کسان چې کارپوهان دي هغه وایي چې په لومړۍ دوره کې وروسته لدې چې د درغلیو اندازه د ولسمشر حامد کرزي له رایو راکمه شوه، بیا هم د ده رایې د ډاکټر عبدالله تر رایو نه په ډېره اندازه زیاتې وې. دوی دا وایي چې دغه ځل چې تاسو یو لړ وړاندیزونه لرئ او یا انتقادونه کوئ د دې لپاره ده چې تاسو پوهیږئ چې نشئ کولای په دې انتخاباتو کې برای ترلاسه کړئ. البته دا د دوی نظریات دي. آیا تاسو رښتیا هم هسې بانې کوئ د دوهمې دورې انتخاباتو کې د خنډ اچولو لپاره، او که تیار یې او ډاډه یې چې دا دوره انتخابات به تاسو وګټئ؟
پټول جان کې دا معمول دی چې طبقات دې انتخابات ته یې ګټي وي بایلي، او په مجموع کې چې کوم چا وګټل غوړ ملت د هغه په برابرې کې بیا ځي خپل د مملکت امور پر مخ بیا یو پاره مسایل کې چې ملت اشرف ته یوسي. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ غواړو چې په افغانستان کې شفاف انتخابات را ترسره شي. دوی دا خبره کوي چې ناظرونو مخکې ونه شوای کولای خپل وظیفه تر غاړه نه کړي. څنګه به یو ناظر خپل وظیفه تر غاړه کړي چې ستا قومندان، ستا ټوپکمار، ستا تروریست، ستا طالب په نامه دلته څوک کینولی د خلکو په کورو کې غورځېږي، د خلکو کورونو څخه ماشومان تښتوي او د خلکو ورې په هغه ځای کې ټسوي او ډبوي او بدي خانو ته اچوي او یا تعجید وي چې کراله پلار به دې مړ کړم، مور به دې مړ کړم، په کور به دې تعرض در وکړم، په کور ته به د امریکایي در ولېږم، دا به نو دې ناظر پلار هم لاړ شه ته به کښېني نارت ګوښي.
تاسو دې سوال ته ځواب ورنه کړه چې آیا دا پرختیا سره ستاسو غوښتنه ده او که هسې
دا یو معمول دی؟ غوړ جهان انتخابات لري، غوړ جهان انتخابات د یوې ګټې بلې بلې. زموږ په افغانستان کې د افغانستان د ملت خواسته شفاف، صادقانه، در قانونیت قانوني انتخابات، نه درغلي بازی.
عمر صاحب، ستاسو سیال لورای په تاسو باندې تور لګوي او وایي چې حکومتي چارواکي تر اوسه پورې هم ستاسو په واک کې دي او ستاسو په ګټه باندې به یو ځل بیا انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي، د دې تورونو په وړاندې ستاسو ځواب څه دی؟
تکل سب دا تورونه نوی نه دی دا یو دلسته یو دا سابقه لري د انتخاباتو د کمپاین د اول ورځ نه د لړۍ پلسوی دا او دا یو منظمه لړۍ د دې لپاره داسې دغه پروسه په یو ډول تر سوال لاندې راستي ولې چې ځینې دوستان متاسفانه په خپل ګټې باندې ناباوره دي، یعنې د انتخابات په ګټلو باندې ناباوره دي او د دوی برداشت دا چې څومره دا پروسه تخریبولی شي په هماغه اندازه به په دې پروسه کې دوی موافق وي. تر کومه حده پورې مشخص ده وزیرانو، یعنی وزیران دی من پلاس کیو دی او یا والیان تبیده سی و سوک رئیس جمهور دن وزیران بغتا که والیان بغتا که خود اغوی دی رئیس جمهور لخوا تاکل اغا پی هیچ صورت پا دی مانان ندست اغوی پر رئیس جمهور لپارا پا انتخاباتو کی کار کی خواست خوی و بغفتن امخ که مطرح سوالات داد کمیشون غری دی رئیس جمهور او دکتر سیف عبدالله پا گرد سر وطا کی زمت مهمیم سکشیر دا کار وست بیا با دوستان دا ویش با پول وزیران و پول والیان دیم رئیس جمهور او دکتر عبدالله پا گرد سر وطا کی، یعنی مخی لمخ کی بدون مشروعیت دا پا قدرت کی یو دول، یعنی پا حکومت توی چارو کی دا دوستان و لاسوحان دا پا هر حال سرا لزی طول و شایان و زفکر کوم دا دیو گختین چی دیری دی دا دیری لوار گختین دی او دا با دی کمیسیون باید پی غور وکی او دولت دی باید پی غور وکی تر کم از آیا پوری سدی منگ تا مربوط کی منگ فقط یو وحی لرو اغا هیلم دا دست دا افغانستان دویم پڑاو دی تر سرسی پا دوان پڑاو کی دا افغانستان خلق دیر کردی دیلی پا دی تیرو دو میشتو کی اغوی دی پا کی وان دا وخلی او دا دویم پڑاو پا کامیابی سر تر سرکو دو دوی پول اغا حد که دای دیسه پیوده ول دا پروسه تر سوال لندی را ولی دا هر اخوانه یو خبره کوی او زو فکر کوم چه دا افغانستان خلق پا دی پیه که بالاخره دی نتیجه ترسی گی چه دا غد وستان دا نخواهی سه دویم پڑاو تر سرسی اول پڑاو که دا سوزی پیدا کرلی و پا دویم پڑاو که بیا مغا این کار کهی.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه مو د دواړو کاندیدانو حامد کرزي او ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو د ویاندویانو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند خبري د ازادي راډیو په بحث کې واوریدلې. راځي مورو چې افغانان څه وایي.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم می میرویس ده کابل ده ولایت اوسیدون که انتخابات دویم دار تا خوب ایده تیز لار نشی پا خاطر دیده چی پا دیه چون میلیون دلار با مصرف سو ایدانو ده بوجی دید بودی جا با سونه چی ده دویم دار پا انتخابات اوسی پا افغانستان که مگا اول دفعه شبا پای منگ پا نظر خو ده سی تخلوب پا کنه ده سوی نون
زوانم احسان الله زمان پا نظر خدا قده سی آرامی اوسی که اول دور کمی که دویم دور کمی مده آرامی اوسی هر اوسه پاچه اما او ټاکل سی بس سید از مګه خوخه ده کی
مانه مسی بولا دا انتخابات چته شو دومره شفاف نو کیدای سی دویم دور ته لاړ سی او دویم دور ته لاړ سی دا به خوي.
د اوونه تر او ورځی په اونې کې
د ازادي راډیو په دروانه خبرونه په دوهمې برخه کې په بلوچستان کې د پوهنې د وزیر د بجنی او د هغه تر مرګ وروسته پرونده هغه د مرکې بشپړه مرکه البته د ازادي راډیو په خبرونه کې اوري. خو اوس له ازبکستان څخه راپور لرو. راپورونه وایي چې په پام کې د اروپایي اتحادیه پر ازبکستان د وسلو څلور کلن بندیز لري کړي. اروپایي اتحادیه په 2015 میلادي کال کې په اندیجان کې تر قتل عام وروسته د ازبکستان پر دولت یو شمېر بندیزونه وضع کړل چې په هغو کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو بندیز هم شامل دی. اروپایي ابزرور خبرونې په وروستیو کې په یو خبر کړي راپور کې چې پر ازبکستان د وسلو د دې بندیز د لر کولو د پلان طرحه پکې طرحه شوې ده برابر کړی او خپور کړی دی. د ایرویشیا ویو خبرونې هم دې مسلې ته کتنه کړې ده چې لنډیزي فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران اسلامي جمهوریت ختیځ خراسان رضوي د ولایت مشهد ښار کې د ایران د رسنیو د کوریا خانې مطبوعات په نوم د خبریالانو د خپلواکې ټولنې رئیس محمد علي محدث د هرات د بېلابېلو رسنیو استازیو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو ورځنی حالت یې ډېر نازک او د سمون لپاره یې د خبریالانو
بیا بخنه غواړو تاسو نه دغه راپور په لګروسته اورئ. د فرشتي جلال زی راپور ته پام وکړئ.
د اروپایي اتحادیه چارواکي وایي یو شمېر ستراتیژیکو مسئلو پر ناټو د فشار راوستی چې ازبکستان په مسایلو کې په بشپړ ډول دخیل کړي. خو یو شمېر منتقدان په دې نظر دي چې پر ځینې اساسي مسایلو له ازبکستان سره جوړجاړی د اروپایي اتحادیې اوږدمهالې ګټې د لنډمهالو ګټو قرباني کوي. پر ازبکستان د وسلې د بندیز د لری کولو طرحه به د دوشنبه په ورځ د اروپایي اتحادیه د عمومي مسایلو او بهرنیو روابطو د شورا غونډې ته د کتنې لپاره وړاندې سي. البته له دې سره به د ازبکستان چارواکي په دغه هیواد کې د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو د وضعیت بهتره کولو لپاره د واقعي ګامونو پورته کولو ته وهڅول سي. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د ترتیب سوې لایحې د موثریت په اړه شک څرګندوي او وایي چې اروپایي اتحادیه په ازبکستان کې د ډیموکراسۍ له ودې سره هغومره دلچسپي نه لري لکه څومره چې له دې هیواد سره د خپلو اقتصادي ګټو او امنیتي همکاریو د پراختیا سره لري. په ازبکستان کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین په دې نظر دي چې پر دې هیواد د وسلو د بندیز لري کولو سره د خلکو د مدني حقونو په څرنګوالي کې پرمختګ یوه خیالي خبره ده. د بشری حقونو د څارنې د نړیوالې ادارې د اروپا او مرکزی اسیا د څانګې مشره ویرونیکا سیزنت د ایرو ایژیا ویو خپرونې ته ویلي چې د ازبکستان حکومت هیڅ داسې اقدام نه دی کړی چې د وسلو د بندیز د لرې کېدو لیاقت ولري. یو شمېر څارونکي په دې نظر دي چې اروپایي اتحادیه پر ازبکستان د وسلو د بندیز د لرې کولو سره نه یوازې ازبکستان ته بلکې په سیمه کې نورو هغو هیوادونو ته چې د بشري حقونو په برخه کې ضعیفه سابقه لري غلط پیغام استوي. اروپایي اتحادیه په 2015 کال کې د وسلو د بندیز د لرې کولو لپاره ځینې شرطونه ایښي وو. تاشکند د دې شرایطو په پوره کولو کې پاتې راغلی او د بشري حقونو د څارنې د نړیوالې ادارې د مسؤله وایي په داسې حال کې پر ازبکستان د وسلو د بندیز لرې کول به په منځنۍ اسیا کې د اروپایي اتحادیې اعتبار سخت متضرره کړي. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین وایي پر ازبکستان د وسلو د بندیز له قید او شرطه پرته لرې کېدل به د جمهور رئیس اسلام کریموف په شمول د سیمې نورو مستبدو رهبرانو ته دا احساس ورکړي چې پر بشري حقونو د تیریو پوښتنه نه ځینې کېږي.
فرشته جلال زیوا تنیم بجیدی احمد تکل سټډیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او حامد کرزی د قدرت د شریکولو احتمال رد کړی. افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په برخه کې د امریکا سنا په پرونیو باسنو کې په دوو مخالفو او موافقو ډلو وویشل شوه. یو امریکایي پوځي د شنبه په ورځ د افغانستان په جنوب کې د بم د چودنې په پیښه کې وژل شوی دی. اسپانوي او فرانسوي پوځیان د قرغزستان د مناس له هوایي اډې څخه چې د افغانستان لپاره کار ترې اخیستل کېده وتلی دي. د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړو کې ډیر پرمختګ کړی. وسلوالو کسانو پرون د بلوچستان د پوهنې صوبایي وزیر احمد خان په کوټه کې په ډزو وواژه. د ملګرو ملتونو مفتشانو پرون د لومړي ځل لپاره قم ښار ته نږدې د ایران د یورانیمو د غني کولو د نویو اټومي تاسیساتو کتنه وکړه او په پام کې ده چې نن به بیا هم له دې مرکزونو څخه کتنه کوي. د بغداد ښار په مرکز کې دو زورورو چاودنو پرون لږ تر لږه 132 تنه ووژل او له 500 ډېرې ټپیان کړل.
پاکستانی چارواکو د بلوچستان د پوهنې د وزیر پر وژنې سخت خواشینی ښودلې. د پاکستان د پوهنې وزیر پرون البته د پاکستان د بلوچستان صوبې د پوهنې وزیر پرون د خپل وژنې لږ د مخه د ازادي راډیو سره مرکه هم کړې وه. دغه مرکه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مه هیروئ. د ورکو عزیزانو او دوستانو پروګرام هم لرو. خو اوس دا چې ایران ته د افغان خبریالانو پنځه ورځینی سفر پای ته ورسېده، په دې ډله کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی هم و. هغه به معلومات راکړي چې افغان خبریالانو په ایران کې له چا سره کتلي او په دغه هیواد کې له کومو سیمو کتنه کړې ده.
د ایران اسلامي جمهوریت ختیځ خراسان رضوی د ولایت مشهد ښار کې د ایران د رسنیو د کوریا خانه مطبوعات په نوم د خبریالانو د خپلواکې ټولنې رئیس محمد علي محدث د هرات د بیلابیلو رسنیو استازیو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو ورځنی حالت یې ډیر نازک او د سمون لپاره د خبریالانو وحدت لازمي وبلله.
ما به شدت علاقه مند هستیم که با
فکر که هیله منو چه افغانان و پزنگری دول هم مسلک و سرخی او نگدی علی که ولی رو لموجود وضعیت خرازی نیم. فکر کوم چه در روابط و دی تقویه که دو او نگدی که دیر امکانات شده چه گتت رو واخلو دا همستاسو او هم زمان پا گتت ده. محمد علی وویل ده خبریالانو علی که باید تینگی وی مگر پا غیر سیاسی فضا که
سیاست کوچکتر از سیتیه که ما درش فعالیت میکنیم.
دلته ډیرې د نظر خواندان فرهنګي کړیو او په ځانګړي ډول خبريالانو سره چلی د کاته وشوه. د بیان ازادي په تقویه کېدو او د دیموکراسي غوړېدو هیله لرله. ایرج ازدان بخش دغه ولایت یو شتمن او د صنعتکارانو د ټولنې رئیس ته ازادي راډیو ته ویل دیموکراسی د وخت ضرورت د خبري اعلانو سره په مربوطه لار کې د مرستې په نیت داسې احساسات څرګند کړه.
اگر بگم جز بهترین روزای زندگی من بود امروز که شما
دخبل و افغان خبری الان و پکتنه در تخواهیم زمان جرون یو بلت دیر لندی دین مسائل و چی دا محال یو لبل سر لری کریو دا هر چه موقتی دی ایران و افغان وگری یو بلت دیر نگ دی دی باور وکر دا اول سنو بچوک سر لری نشکلی من کسب کاران تاس سر یو او هیلم داده چستاس و خبری الان و پهت سبه روان ستونزی حوارشی. مشهد که د افغان خبریالانو ټول لیدکاته هلته د ایران تر ټولو واکمنې ادارې ارشاد فرهنګ د مامورینو په ځانګړي ډول مشهد کې د دغې ادارې مرستیال ښاغلي امینی په حضور ترسره شوی. افغان خبریالان په ظاهر ډول هغه هیواد کې د کتاب د نړیوال نندارتون د کتنې په غرض وربلل شوي وه، خو دا چې له نوموړي نندارتون څخه د خبر جوړولو په مهال خلکو سره د خبرو اجازه ورنکړی شوه. په هرات کې د افغانستان د ملي تلویزیون خبریال عبدالستار الکوزی او دلته د کلید ګروپ بل خبریال شعیب تنها د ازادي راډیو سره په خبرو کې ناخوښي وښوده. زیاته یې کړه دا ډول پروګرامونه د ایران د حکومت لخوا پرمخ ځي. ایرانی خبریالان د روابطو د ټینګښت پرېکړه کې کمزوري وبلل، خو دا چې ایران ته د افغان ډلې خبریالانو سفر په خپل ډول کې لومړی ګام و د نظر یو شمېر خاوندانې پایلو ته هیله من ښکاري. شرف الدین ستانکزی د ازادي راډیو هرات.
پاکستانی مقاماتو د بلوچستان د صوبې د پوهنې د وزیر پر وژنې سخت خواشینی ښودلې ده. وسلوال سړی چې په موټر سایکل سپاره و پرون یې د پاکستان په بلوچستان کې د پوهنې پر وزیر ډزې وکړې او هغه یې وواژه. پولیس وایي د معارف صوبایي وزیر شفیق احمد خان د کوټې په ښار کې ډیر سخت په سر لګېدلی و، هغه د روغتون په لاره مړ شوی.
د بلوچستان د پوهنې وزیر شفیق احمد خان د یک شنبه په ورځ ماسپښین د یوې شخصي امنیتي ادارې د پرانیستنې د مراسمو په یوه غونډه کې تر برخې اخیستو وروسته په خپل موټر کې خپل کور ته ستون شو. کله چې کور ته ورسېد د کور مخې ته په داسې حال کې چې له موټر څخه راکښته کېده هلته څیرمه ځینو ناڅرګندو موټرسایکل سپرو وسلوالو ورته کمین نیولی و او ناببره یې ډزې پر وکړې او د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شول. د پوهنې وزیر په سر کې څلور مرمۍ لګېدلی و او روغتون ته تر رسېدو مخکې په لاره کې ورکړه، خو په موټر کې ورسره سپور د ده د ورور خسر قاضي هدایت الله جعفر یوازې برسیرن ټپي سوی دی. د بی ایل یو ایف په نامه د بلوڅو د خپلواکۍ متحد جبهې په سمدستي توګه د بلوچستان د پوهنې د وزیر د وژنې پړه پر غاړه اخیستې ده. میر شهاق بلوڅ چې ځان د دې سازمان ویاند بولي خبري رسنیو ته له یوه ناڅرګنده ځایه د ټلیفون له لارې ویلي چې د پوهنې وزیر یې په تربت کې د وژل شویو دریو تنو بلوڅو مشرانو د وژنو په بدل کې وژلی دی. دا هغه ډله ده چې د روان میلادي کال د فبروري پر دویمه نیټه یې له کوټې څخه د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یو این ایچ آر امریکایي نژاد مشر جان سولی کې هم تښتولی و او بیا یې بیرته خوشی کړ. شفیق احمد خان له پیپلز ګوند سره تړاو درلود او اصلي ځای یې د سرحد ایالت هزاره سیمه وه، خو له ډېرې مودې راهیسې په کوټه کې میشت و. نوموړي کلک هوډ کړی و چې د خپل حکومت پر مهال به په بلوچستان کې د تعلیم په برخه کې ځانګړي کارونه کوي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د پوهنې وزیر شفیق احمد خان د یکشنبه په ورځ تر مړینې څو ساعته مخکې له ازادي راډیو سره د خپل ژوند وروستۍ ځانګړی ټلیفوني مرکه وکړه چې پکې د هند حکومت په بلوچستان او د پاکستان د نورو امنیتي حالاتو په خرابېدو کې تورن کړ. نوموړی اعلان وکړ چې تر یوې اونۍ رخصتۍ وروسته به د بلوچستان ټولې تعلیمي ادارې د دوشنبې له ورځې بیرته پرانیستل کېږي او له وسلوالو یې غوښتنه وکړه چې بې ګناه ماشومان دې نه وژنې او نه دې د هغوی د تعلیم مخه نیسي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، صدراعظم یوسف رضا ګیلاني، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولي خان او همدارنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بلوچستان د پوهنې د وزیر شفیق احمد خان وژنه په کلکه غندل شوې ده. همدارنګه د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم ریسانی هم د شفیق احمد خان وژنه غندلې او دا یې د بلوڅو وسلوالو یو ناځوان مردانه عمل بللی دی. ښاغلي ریسانی د بلوچستان د پوهنې د وزیر د مړینې له امله په دې ایالت کې د دریو ورځو لپاره د تعلیمي ادارو د تړل کېدو اعلان کړی دی. د پیپلز ګوند لخوا په بلوچستان کې د پوهنې د وزیر د وژنې په خلاف د درې ورځني ماتم او د دوشنبې په ورځ د کاربندیز اعلان هم شوی دی.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل، د بلوچستان د پوهنې وزیر شفیق احمد خان له مرګ مخکې په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل سره په مرکې کې په پاکستان کې د روانو شخړو په اړه په څرګندونو سربیره د هم ویلي وو چې اسما بن لادن او ملا محمد عمر په کوټه کې نشته. د هغه سره مرکه همدغه اوس اورئ، خو تر هغې د مخه دغه خبر چې دا اوس راورسېدو درته وایم چې دوه هلیکوپترو، البته د ایساف د ځواکونو، د افغانستان په جنوب کې په هوا کې سره تصادم کړی دی. په دې پیښې کې ویل کیږي چې څلور د ایساف پوځي کارکونکي وژل شوي او دوه تنه نور ډیر سخت ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې چې د ایساف ځواکونو لخوا خپره شوې ده ویل شوي چې دغه پیښه د دښمن د حملې له امله نه ده رامنځته شوې. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي دي چې څلور واړه بهرني وژل شوي کسان امریکایي اتباع. اوس به هم د بلوچستان د صوبې د پوهنې د وزیر سره مرکه درته خبرو چې پرون په ډزو ووژل شو.
شفیق احمد خان صاحب، په تیرو ورځو کې چې د اسلام آباد په نړیوال پوهنتون یا یونیورسټي کې حملې وشوې، تر هغه وروسته د ټول پاکستان پوهنتونونه د څو ورځو لپاره وتړل شول، څه فکر کوئ چې وسلوال طالبان یا مشکوک تروریستان به تر دې وروسته د پاکستان نورې تعلیمي ادارې هم د خپلو حملو هدف وګرځوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا په دې کې خدا معلومات نشته چې طالبان حمله کړې ده یا بلکې اترې ده. ازما ځان دي خدا ده چې په دې کې اونلي طالبان په شامل نه ده، اور کوم خلک چې تسلیمې کې دا کارونه کړی ده. زه خدامم که دا طلبه څوک ده؟ طلبه ماشومان ده، دا لکان د کوشنیان چې دلته سبق وایي، نجونې دلته سبق وایي. دا خو اسلام دا شی ده اجازت نه ورکوي. اسلام خدا وایي چې استقرا، زموږ مذهب ده هدایت کوي چې علم حاصل کړه، اور علم اداره چې ده د عوام غده پبلک غده. دا اگر حکومت سره اختلاف لري یا شی لري، هغه یو جلا کیسه ده. زموږ ټولنه چې ده، زموږ کالج، زموږ یونیورسټي، باید چې څوک حملې کوي، زه خدامم دا بېخي غلط کارونه ده. سبا څخه موږ واپس سکولونه انشاءالله خلاصېږي. زموږ کوشش خدا را ده چې په خپل خواسته 100% د دې تحفظ لپاره یو اقدام وکړو. وکایا پاتې شو کې دا کم خلک چې دا کارونه کوي، دا ناروا کارونه ده. اگر طالبان دا کار کوي، خو بېخي غلط کار ده.
په تیرو ورځو کې چې په ایران کې یوه خونړۍ حمله وسوه او مسؤلیت یا ذمهداري د جندولا ډلې پر غاړه واخیسته، ایران تور لګوي چې د جندولا ډلې کسانو دغه حمله په پاکستان کې تنظیم کړې وه. آیا ولې د هر ځای په تروریستي حملو کې پاکستان دخیل بلل کیږي؟
دا هغه صرف اټمي طاقت په وجه چې دې خلک واړي، خاص کر امریکا اور فرانس، انگلینڈ اور دا چور ممالک چې دا یورپین کنٹری دا غواړي چې دې څخه دا طاقت چې دا موږ واپس په خپل لاس کې واخلو. زه خدا ما په دې معاملات کې نه کوشنی ممالک لاسته، نه جنډولا لاسته. په دې کې ایران باندې چې حمله کړې ده، هغه امریکا کا یو پالیسی ده. امریکا دا وی کې موږ ته یو جواز پیدا شي چې موږ بلوچستان باندې قبضه وکړو، اور بلوچستان په لار څخه دا ایران هم کمزور کړو، افغانستان هم کمزور شي. موږ خو دوستی لرو افغانستان سره، از افغانستان هم زموږ مملکت ده، ایران هم زموږ مملکت ده، پاکستان هم.
شفیق احمد خان صاحب، په کوټه کې چې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د شورا د شتون یا د موجودګۍ خبرې کېږي، ستاسو حکومت خو په وار وار دا خبره رد کړې ده. که فرضاً د امریکا دا ادعاوې پر ځای وخیژي، آیا تاسو به په خپل په خلاف ګامونه پورته کړئ؟ کانال امریکا به هم پکې مرستې ته ضرورت وي.
بالکل جو مخالفت کوما، دے خلاف جہاد کوما، ہر خواہ تک عزیز ہمان دا دبارہ چی دلتا یوں شہنہ ساہا دیتا. اگر معلوم نکہ دلتا مولا عمر موجود دا، سامہ بن لادن موجود دلتا ایسا دیت مجھتا ہوشی دا، مجھ گورنمنٹ دلتا ناز دا، افواج پاکستان دلتا ناز دا. اگر اتنا ورکی کہ فلان کی زیبان ناز دا، سبب گرفتار ہو کو دیدی پا حوالا ہو. لیکن بدبختی دادا کہ مولا عمر تو سر ضرور تک پاکستان تراسی، افغانستان کے اگر ناز دا، سامہ بن لادن دیدی سڑی دا، اگر ملتا ناز دا.
نن سبا داسې آوازې هم خپرې شوي دي چې د وزیرستان وسلوال طالبان هم بلوچستان ته را انتقال شوي دي، او کېدای شي دلته هم د وزیرستان غوندې حالات جوړ کړي. ستاسو حکومت به یې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي؟
افواج پاکستان هم دې شی کا تردید کړی ده، اور جنرل کیانی صاحب هم دا ویلی ده که دې خوا ته یو څوک نه دی راغلی. ہاں مملکت ده، هر سړی حق لري چې یو صوبې څخه بل صوبې ته لاړ شي. دا ضروری خو نه ده چې هر جیر والا سړی طالب ده. کومه جنگجو طالبان چې ده هغه دلته وجود نه لري.
شفیق احمد خان صاحب، خو په تیرو ورځو کې په کراچۍ کې د امریکا جنرال کونسل سټیفن فیکن چې کوټې ته راغلی و، هغه هم دا خبره کړې وه چې وسلوال طالبان کوټې ته را انتقال شوي دي.
یا دې جنرال کونسل ته دا الټا میټینګ یو کم تاریخ باندې مولا دا پخپل تاسو خو دلته فرندشپ کوي، لیکن چې کوم تاسو حملې خبره کوي یا تاسو سفیران چې دا وایي چې بلوچستان کې طالبان موجودګي ده، موږ دلته حملې کوو. خو دې یاد وساتي چې دې پردي کور باندې حملې کوي، نو خو دا هم ځان کې سوچ واچي چې سبا دې د ټرانسپورټیشن چې دا ټوټل بلوچستان خوا څخه ده، اور دا بلوچستان خلک چې د پورته سول، اور ان شاء الله تعالی بیا ستاسو یو ټرانسپورټیشن دې خوا څخه نه کېدی. ستاسو څلور زر افواج
د بلوچستان د پوهنې وزیر شفیق احمد خان و چې پرونی د ازادۍ رادیو د خبریال پوښتنو ته ځواب وایي، او تر دې مرکې وروسته په ډزو ووژل شو. اوس هم ورسیږي د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته.
ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، دا بیا هم د ورکوشو عزیزانو د پروګرام ور راورسید. دا هغه پروګرام د چیرته چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، دغه د ورکوشو عزیزانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. کله تاسو هم څوک ورک وي او خپل ورکشوي عزیز لټوي، نو دغه پروګرام تر پایه له ما سره واورئ. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15. ګرانو اوریدونکو د ازادي رادیو مینوالو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته واګیاست. د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلي دي. مونږ هڅه کوو چې ټول دغه تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو په پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. ګرانو دوستانو، که غواړئ چې خپل ټول تلیفوني پیغامونه واورئ چیرته چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، نو ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ. هلته به تاسو ټول خپل هغه پیغامونه واوري چیرته چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. کیدای شي چې له دغې لارې نه تاسو کوم ورک شوي عزیز یا دوست پیدا شي. نو ګرانو اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوي عزیز یا دوست پیدا شي، دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
السلام علیکم، زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه رحیم خبره کوم د جنوبی وزیرستان د وانه نه. د مو یو خوري ورکته د کوتب د نوازی خوري ده په نوم د مان الله مشاور په مانو خان ده، او په پلور نوم یې دای سمار د ورن نوم یې دای ګمه کاچیر مخک رزر مخک. ازادۍ رادیو ته د ټلیفون کړای وو، بل چانی والا میونسپل ندا نی والا کا چیر تا معلومات یا زادر یاډو کر کا ان کتا یا نور خلتا معلومات می صاحب دا غ لامبر بند زنګ وای د ونه د دز غونډه و سجن کای دای په ولا وتلا سکول اسی چندنا دارا کده ور می سره په د ټلیفون زنګ وای 00 09 25 2 3
مونګیور نور محمد نیږي چې د کوبند د مقر سوال د غزنی ولایت د کوبند اوسیدونکو دی. لاس کاله کیږي چې دا ورک څو ویني او یا او یا د خپل داغه غوري په دې شماره د مونږه زنګ وای 0 او 3 0 3 0 3 0. بیا تکراروم چې 0 او 3 0 3 0 3 0. السلام علیکم.
الو سپری کټواز خبره کوم، د ما یو ورور په نام اختر محمد ده. تاسو له کله کې نه درک ده که څوک کده اوس ماره په خپل ارګم چې نه کابل څخه راځي مصیبور او نو 5 3 2 2 4 دا اوس ماره ده کوم 0 او نو 5 3 2 2 4. په سلام
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالصادق د چابهار نه د ایران نه خبرې کوم. زما ورور عبدالمجید نومیږي، 3 کاله کېږي په کراچۍ کې نه درکه ده. کله یې زما خبرې هر وی خپل حال احوال دې خپل کور ته ورکې په دغه شماره 0 0 9 2 3 3 0. او مور پلار ډېر پسې پریشانه دی. والسلام.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
الو سلام علیکم، زاو دلودو د سرانانو د کمبڅ خبرې کوم. ما دا کازی ده په نامه د مدرسول نمی د محمود فکر زید ده دا کازی او دلودو خبرې کوم. د پاک لکار څوک درا کولر یا د خپل اوري مر سره د ټلیفون پر دغه شماره خبرې کولای شي 0302-23-9-85
سلام د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته تاسو له سلام د شیر علي د میدان د ولایت د مرخ د ولسوالۍ د خسرو د کلي اوسېدونکی د ما یو دا چای په لسم د روزې راڅخه مبارکه شوی ده هر څوک په دې معلومات لري یا یې باید خپل اوري په دې نمبر باندې د زنګ ووهي او عمومیږي علاده شیر علي هم د علاده د ما دا چای ده شماره تکراروم 0-2-8-1-9-2-3-0 بیا تکراروم 0-2-8-1-9-2-3-0-0 والسلام
عاشق الله بیتاب ام د جلال آباد له خان زما یو مشهور چې اصلن نومي شفیق الله او مشهور په شاعر بیتاب دی څه کم دوه کاله وشو لا تر کده کده خپل زماغه غوري او یاد دې پاره څوک معلومات لري د انساني او بشري همدردی له مخې مخترا په دغه شمیرو تماس ونیسي 0-2-9-3-5-2-8 او 0-15-4-6-0
السلام علیکم ذات محمد د غزنی ولایت د ګیرو د ولسوالۍ د شیرخیل د کلی وسیدن قائم زه د آزادۍ رادیو کارکون کې اوریدم چې تاسو ټول ته سلام وایم بعد له سلام ما یو وراره ورک د 14 کال عمر لري آیات محمد نیګه د فضل محمد زوی ده کدا اعلان ده په خپل اړوي یا بل چاته په دې اړه معلومات یې د دې ما سره په دې نمبر تماس ونیسئ 0-3-0-2-3-0-5-2-5-3 یاره بیا تکراروم دا شماره 0-3-0-2-3-0-5-2-9-3 فقط و سلام
سرحر صدی مخا سلامونه زه بصیر احمد د محمد اسد زوی کابل څخه خبرې کوم زما ورور نذیر احمد چې په ژبه ګونګ دی او یو ویش کاله عمر لري څو کاله راهیسې د کابل څخه لادرک شوی که څوک معلومات ولري نو لطفاً په دې تلیفون شمیرو دې زموږ سره تماس ونیسي 0-0-3-9-9-9-9-9 اویا هم 0-0-3-9-9-9-0 تلیفون شمیره بیا یاد تکرام 0-0-3-9-9-9-9-9 یا هم 0-0-3-9-9-9-9-0 مننه
زاجی جان آقا دل اغمان اولای دی پشیرو دی کلی سخت از سرم خاطریم ما زوی چه نوید نمیگی دی دو افتو نرادی خوالا دره کده پولادی جامعه زن که دی سپین پوست تیالک دی سوال از کالو پا عمر کده کچا که معلوماتی یا پا خپل از ما غزوری نو پا دغا شمیره دی من سر بتماس کشی و سوا نه نوی سلویخ آیا شل و سلام
السلام علیکم زه سید احمد شاه د غزنی ولایت ما اکا چې د عبدالغنی په نامه د خانګل زوی د 40 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی ده که چاته یې پته معلومه وي په دغه شمېره اړیکه ټینګه کې 0-0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
دی محمد خان د ګرمسیل ولسوالۍ اوسېدونکی چې اوس پېلن د پاکستان ایالت کوټې څخه خبرې در سره کوم. زموږ یو همسایه ورک ده چې نوم یې جمال شاه ده او د پلار نوم یې ملا محمد دریس ده چې یو کال یې کېږي له کوره نادرکه ده. که جمال شاه زما دا اعلان په خپله اوري نو کور ته دې راشي. او که د جمال شاه په حق باندې څوک معلومات لري نو په دې شماره دې موږ ته زنګ ووهي او د جمال شاه د سپین سارې مور د دعاو جایزه دې وګټي. شماره دا ده 0301 3401. شماره یو ځل بیا تکراروم 0301 3401.
زه سرور افغان له پاکستان صوبه بلوچستان زه خبره کوم. زما یو ورور ورک ده، نوم یې محمد صدیق ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده، قوم ترکی ده، کور یې په ضلع لور لایی کې ده، عمر یې 22 کاله ده. د 3 کاله کېږي زه له کوره زلافته ده تللی کراچۍ له ده ایسه اله والیم نشته. زه د ازادۍ ریډیو ټولو کارکوونکو زه دا هیله لرم چې دوی زموږ پیغام هر وخت نشر کوي. موږ ډېر ځینې خوشحاله یي، زموږ سپین سرې مور د هغې په خپله اوري ډېر ځینې خوشحاله ده. دوی د خدای هر وخت آباد ساتي. زه د کراچۍ ټولو پښتنو ورونو زه دا هیله لرم چې دا زموږ پیغام دوی اوري. که چیرې په جیل یا بل ځای دا زموږ اوري که یو اله اول اوس په دې نمبر کې موږ ته ټلیفون وکړي 0302 3401551. 0302 3401551.
الو، زه نور احمد د زابل ورته سوید ولسوالۍ د ملایانو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو قریب په نامه د ملادم ستار ده، د ملادم خان اخون زوی ده. دا دوه کاره کېږي چې له کوره نادرکه شوی ده، که دی زما غږ په خپله اوري او که بل چا ته معلوم موږ ته دې په ده ټلیفون شمېره باندې ټلیفون را وکړي 0902012 افغانۍ لمبر د فعلن زره کواټې خبره کوم. مننه، سلام.
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ کارکوونکو ته. زه د نبی د فراه د ولایت د بخواد ولسوالۍ همنانوامي کته زاره د کلي څخه خبره کوم. زما پلار عبدالرزاق ساچا ته محمد زوی دی، دا 9 کاله کېږي چې ورک دي. چېرې د ده په حفله چا ته معلومات وي یا دی خپله اورې په دغه شماره کې زنګ ووهي 0301 3401.
الو، زه سفیر محمد تخار د ولایت د اشکمشت ولسوالۍ د پخرک په کلي اوسېدونکی. زما ماما چې د شیرندل په نامه دا 10 کاله کېږي نادرکه شوی دی، او که دی زما دی غږ زما غږ اوري یا د ده په هکله څوک معلومات لري لطفا 0 9 2 6 1 1 4 یا دې په دې شماره موږ ته زنګ ووهي 0 2 9 4 8 5 4 1.
الو، السلام علیکم. زما نوم ګل محمد اور په ببرک باندې مشهور یم، د کوټي دی خال په سریاب روډ کلی 2 ساغه کې مې کور ده. زما یو ورور ده په نوم دی عبدالمبین، دی له نن 10 کاله له مخه ایران ته تللی و. په ایران کې په خپل ځان باندې نوم احسان الله شوی و. دی له هغه ورځې چې تللی ده په اسمان کې 8 میاشتې دی خط ور ټلیفون راته، بعد له 8 میاشتو دی نادرکه شوی دی. که څوک دې ده په اړه معلومات لري په دغه نمبرو دې له ما سره تماس ونیسي. ډېر غټه مهرباني وي، او د ټلیفون یې که چېرې له ما سره وکړي دوی به ډېر په انعام به زه ورکړم. دغه نمبر د زما 0302 3830 بل نمبر زما دغه ده 0303 3508 5225. زما یو ورور ده نوم یې عبدالمبین، دی له نن 10 کاله له مخه بیا اصفهان ایران ته تللی و. د اصفهان په ښار کې نادرکه شوی ده. که چېرې هر چا دی لیدلی یا یې وویني یا د چا سره انډیوال یي یا په ده په توګه څه معلومات لري زما سره دې په دې ټلیفون باندې تماس ونیسي. په کوټه کې زما ځای ده سریاب روډ کلی 2 ساغه کوټه، او د ټلیفون نمبر مې دغه ده 0301 3803 2 0 9 5. بل نمبر دغه ده 0303 3508 0.
زما یو ماما چې زده نومېږي او 6 میاشتې زما سره د کور څخه نادرک شوی دی. پته نه معلومه که دی خپله زما غږ اوري یا بل چا سره کوم اواز په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي
و ات و یو و یو در در نه بلش میرا دا صفر و ات و یو صفر شپار و
هلو السلام علیکم زه سید امیر ګل منوخیل د پاکستان د خانوزی نه خبرې کوم زموږ یو دوست ورک دی درې کاله کېږي نوم یې خدای رام دی د شادي زوی دی او په کوم کاکار دی درې کاله کېږي چې دی د ایران څخه لادرکه شوی دی که چیرې چاته زه په باره کې معلومات یا دی خپله د زما پیغام اوري پر دې شمېره زموږ ته زنګ راوي صفر درې سوه اته دېرش څلور څلوېښت صفر څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه اته دېرش څلور څلوېښت صفر څلوېښت وسلام
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ که مو ورک عزیز لټوي نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 00 څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلېریست یو سلو پنځلس ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو په دې هیله چې په نننۍ پروګرام کې مو کوم ورک شوی